تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا خبري مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خپرونه کې چې په تخنیکي برخه کې راسره جبار بریال همکاري کوي، اورئ چې د پاکستان حکومت وایي چې د همدې میاشتې په ترڅ کې به د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر له بنده آزاد کړي. نور مسایل هم سیډو، خو په سر کې له جناقه الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان حکومت وایي د طالبانو دوهم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر به په روانې میاشت کې خوشي کړي. د بشري حقونو د څارنې سازمان له ایران نه غوښتي چې افغان کډوال د افغانستان ته ناستوي، او د سوریې حکومت وایي له هغه نه وخت سره موافق ده چې له مخې به یې د دې هېواد کې میوې وسلې د نړیوالو په واک کې ورکول شي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د طالبانو دوهم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر به په روانې میاشت کې له بنده آزاد کړي. د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مشر سرتاج عزیز نن وویل دا کار په افغانستان کې د سولې د عملی د پرمختګ په مقصد کوي. سرتاج عزیز چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف جکپوره سلاکار دی، رویټرز آژانس ته وویل د ملا برادر د خوشي کېدو لپاره په اصولو کې توافق شوی دی. د سرتاج عزیز په وینا د ملا برادر د خوشي کولو د وخت د ټاکلو په اړه خبرې روانې دي، او په یوې میاشت کې به دا کار ترسره شي. عزیز دا هم وویل چې ملا برادر به په مستقیم ډول د افغانستان حکومت ته تسلیم نشي. د بشري حقونو د څارنې سازمان له ایراني چارواکو غوښتي چې د هغو افغانانو د ایستلو پلان دې نه عملي کوي چې ویزې د سپتمبر له شپږم وروسته ختم شوي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ او په ایران کې د سیاسي پناه د کومې عادلانه عملي د نشتوالي له امله په ډله ییز ډول د افغان مهاجرو استول به د نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو چې نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د معلومات ورکولو په مقصد وربلل شوي وو، دا یې هم وویل چې د سراسري انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولی دی. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس ضیاء الحق امرخیل سناتورانو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په تاریخ کې اولین ځل د یو پلان ترتیب کړی چې څنګه د تقلب مخه ونیسي، او دا پلان زیات د تیرو ټاکنو د تجربې نه په استفاده کولو باندې دغه پلان ترتیب کړی.
د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د مشرانو جرګې وکیلانو ته بیا هم د امنیتي ګواښونو یادونه وکړه، او د جدي امنیتي پلان غوښتنه هم کړې ده. آکسفام موسسې په افغانستان کې د خزینه پولیسو پر کموالي اندېښنه ښودلې. دا اداره وایي په افغاني ټولنه کې د خزینه پولیسو په اړه منفي نظر د خپلو همکارانو لخوا جنسي ځورونې او تعصبي چلند هغه علتونه دي چې له امله یې ښځې د پولیسو په لیکو کې خدمت ته زړه نه ښه کوي. د موسسې په خپل یو نوي راپور کې ویلي په افغانستان کې ټولې شاوخوا 1500 خزینه پولیسي کار کوي چې د ټولو پولیسو په سلو کې یوه برخه هم نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې ستونزې د حل لپاره باید خلک همکاري وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریې حکومت وایي له هغه نه وخت سره موافق ده چې له مخې به د دې هېواد کې میوې وسلې د نړیوالو په واک کې ورکول شي او وروسته به له منځه یوړل شي. دا خبره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم په مسکو کې د ولسي جرګې له وکیلانو سره له کتنې وروسته وکړه. له دې مخکې روسیې ویلي و له دمشق سره په یو څرګند او پاخه پلان کار کوي. د روسیې د وړاندیز چې پر سوریې باندې د امریکا د پوځي حملې د ګواښ د له منځه وړلو په مقصد دوشنبې په ورځ اعلان شو، په واشنګټن کې په احتیاط سره هرکلی شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل دا ممکنه ده چې موږ یو پرمختګ ته سیګو خو اندېښنې څرګنده کړه چې د سوری رژیم ممکن دا مفکوره د زنډ دی او تاکتیک په ډول استعمال کړي. د سوری د رژیم مخالفانو د یو سیاسي چل یا مانور بللې او رد کړی دی. فرانسه وایي د وړاندیز لپاره د شرطونو ایښودلو په مقصد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او واشنگټن د سوریې د شخړې په اړه پیغامونه تبادله کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د خبریالانو په ځواب کې وکړې. ظریف وویل تهران دا مهال داسې کوم پلان نه لري چې د سوریې په اړه له واشنگټن سره مستقیم خبرې وکړي، او که اړتیا وي د پیغامونو راکړې ورکړې ته به دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باید په پیغامونو کې د ایران خبرداریو ته پام وکړي، او د سوریې پر ضد باید پوځي عمل ونه کړي. جواد ظریف په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ له درې لسیزو راهیسې ډیپلوماټیکي اړیکې شلیدلې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د خلکو له حق یعنی اټومي پروګرام څخه به په هیڅ صورت تیر نشي. روحانی دا خبره نن د دیني عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د ایران جمهور رئیس وویل ویدیسي هیوادونه باید پوه شي چې د ایران پر ضد د بندیزونو د فشارونو له لارې به زیات څه ترلاسه نه کړي. د زیاته کړه که چیرې لویدیز د اټومي پروګرام په اړوندو خبرو کې د منطق، دلیل او متقابل تفاهم ژبه وکاروي، تهران حاضر دی چې د تعقل، احتیاط او منطق په ژبه ځواب ورکړي. د روانې میاشتې په پای کې به د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مشره کاترین آشتن په نیویارک کې سره وګوري او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. لویدیس پر ایران تور لګوي چې د اټومي وسلو د تولید هڅه کوي، خو تهران دا تور رد کړی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اورئ. پاکستان وی د حمدی میاشتې په ترڅ کې بعد طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر له بند آزاد کړی. د جمهور ریاست وین ایمل فیضی بیا وی کدا ګم پاکستان پورته کوي افغان حکومت هرکلی کوي.
ملا برادر خوشی کیږي، ازادي جي د خوشی کېدل یقینا چې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته کولی شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د راتلونکو انتخاباتو په کار کې لاس وهنه وکړي، خو د پارلمان یو شمېر غړي د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه لري.
مخکینی دورې کې په ډېره لوړه کچه باندې تقلب و، په داسې معالاتو چې لس نفرو رایه نه ورکړي په زرهاو رایې په صندوقو کې راغله. انتظار د شفافو انتخاباتو ونه لري.
نئی یاله آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د شوندون پر تلویزیون د وسوالې حملې له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبری مجله کې اورئ چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره په افغانستان کې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو له یوې پروژې سره 44 ملیون ډالره مرسته وکړه. او دغه راس د سوریې د روسیو تحولاتو تازه حال درکو. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د راتلونکو انتخاباتو په کار کې لاسوهنه وکړي. په دې اړه په مخ خبري مجله کې تازه او رسمي معلومات اوري. خو تر هر څه مخکې د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په اړه د پاکستان د حکومت د اعلان مو خبرو. د پاکستان حکومت وایي چې د همدې میاشتې په ترڅ کې به د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې څو ځله د خوشی کېدو غوښتنه کړې له بنده آزاد کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو مسؤل وایي چې دغه پریکړې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د پرمختګ په هدف کړی ده. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې.
د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو په درشل کې دا ځل اسلام آباد هوډ لري چې د طالبانو دویم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر هم له بنده آزاد کړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز رویټرز آژانس ته ویلي چې دوی په اصولو کې د ملا برادر د خوشی کېدو پریکړه کړې ده. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې پاکستان غواړي ملا برادر سعودي عربستان یا ترکیه ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې دا مهال اسلام آباد سره د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه خبرې روانې دي، خو زیاتوي چې تر اوسه د ازادېدو په څرنګوالي پریکړه نه ده شوې. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د سې شمې پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د طالبانو د دویم نمبر مشر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره ډیره مرسته وکړي.
یقینا چې د ملا برادر د خوشی کېدو موضوع افغانستان ته ډیره مهمه ده. موږ په دې باور یو چې که ملا برادر خوشی کېږي، ازادي جي د خوشی کېدل یقینا چې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته کولی شي. نو دا به یو مثبت اقدام وي د پاکستان له لوري. دغه موضوع په دې وروستیو مذاکراتو کې چې جمهوریت حامد کرزي پاکستان سفر درلود هلته هم مطرح شو. البته دغه تصامیم باید یقینا چې یو اړخیز تصامیم نه وي، باید د افغانستان د حکومت سره شریک کړی شي. دا چې دوی خوشی کېږي چیرې ځي څه کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې
ملا برادر هغه څوک دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې افغان حکومت له پاکستان څخه د خوشی کېدو غوښتنه کوي. پاکستان د رواني اونۍ په پیل کې هم متنه طالب زندانیان له بنده آزاد کړل، خو افغان چارواکي وایي په دوی کې داسې مطرح څیرې نه وي چې د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي. د سیاسي چارو څیړونکی وحید مجدا وایي پاکستان او افغانستان هوډ لري چې د ملا برادر په لیږلو سره په ترکیه یا عربستان کې منځلارو طالبانو ته یو دفتر پرانیزي او په دې توګه په طالبانو کې بیلتون رامنځته کړي.
ولسمشر احمد کرزي د سفر په جریان کې چې پاکستان ته وکړه دغه پټ خبرې شوې دي چې په دې کې البته دا خبره هم وشوه چې باید ملا برادر خوشی شي، خو پاکستانیانو احمد کرزي ته ویلي دي چې د دې خوشی کېدل په دغه شکل هیڅ فائدې نه لري. دوی چې خوشی شي بیا هم یا خپل کور ته کینی او یا ځي طالبانو سره یو ځای کېږي. په دې کې تاثیر د سولې په پروسه کې نشي پرېوتای. نو یو بل لار چې ستاسو هغه دا دی چې یو بل دفتر طالبانو لپاره یو بل ځای باید پرانستل شي.
کارپوه پوهان دا هم وایي چې ملا برادر ډیر وخت په زندان کې تیر کړی او خوشی کول به د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړي. د ملا برادر د خوشی کېدو او سعودي یا ترکیه ته د دې سپارلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅو کومه نتیجه ور نه کړه. افغان حکومت هم له دې وړاندې ویلي و چې دوی غواړي طالبانو ته په کابل، سعودي عربستان یا ترکیه کې بل دفتر پرانستل شي.
و امردل چې د پاکستان حکومت وی د روانې مش پترس کې بعد طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت او د سولې شورا څو ځله د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده لبنده آزاد کړي. په عین حال کې د پاکستان د مشرانو جرګې یو پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره په کابل کې دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې له دې پلاوی سره به تر ډیره د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د سند د پلاوی په چوکاټ کې د نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو د کمیسونونو غړي هم شامل دي. نسیم شفق او د موضوع تفصیل.
د پاکستان د سنا له دې پلاوی سره به په افغانستان کې د سولې پر روانو حلو زلو او د دې هیواد په حق له د پاکستان د سیاسي پالیسیو د بدلیدو په اړه خبرې اترې وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پښتون وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پراختیا او د افغانستان د سولې د پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو لپاره د ډول سفرونو ډیر ګټور دي. خاغلی پښتون د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نورو مسایلو ترڅنګ له دې پلاوی سره به دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه هم خبري وکړي.
د افغانستان په تلفات صلح او په ځینو دفاعي مشاهدو باندې جرګه بحث کړي. د افغانستان رئیس جمهور پروسه سفر او د پاکستان د نوي حکومت په خپل پرسګانو کې تغییر او تبديل راوړل دغه دواړه په لومنه چې یو ځای ناشته کوي دوی کوشش کوي چې په خپل دولتونو باندې فشار راوړي چې تاسو هغه شته مشکلات حل کړي. باید صافه او رونې خبرې باید وشي چې دواړه ملکونه په صلح او آرامۍ کې ژوند وکړي.
د ویل د پاکستان د سنا په دې دولس کسیز پلاوي کې د نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو د کمیسیونونو غړي شامل دي او مشري د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس حسین احمد کوي. د پاکستان د سنا د پلاوی اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی او ورسره هیئت له سفره دوه اونۍ وروسته په درې ورځنی سفر کابل ته راغلی دی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د سنا د پلاوی بل ولسمشر کرزی او زینو نورو افغان چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو مسایلو به سره خبرې وکړي. سیاسي سیډونکو سره لدې چې کابل ته د پاکستان د سنا د دیپلوماسي سفر له سیاسي پلوه مهم بولی خو وایي چې تر دې په خوا د ډبل سفرونو د پاموړ نتیجه نه دا ورکړي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کتونکو داوود سلطان زوی وایي دا ډبل سفرونه به هغه وخت نتیجه ورکړي چې ژمنې عملی شي.
هڅه مې دغه سفر راستګونه زیات دي اما غوړه د اړیکو د تنګوال لپاره اعتماد فزین لپاره مثبت رول لوبي. شاید لیست دا حرکتونه د مقطعی نه دي د تګراتګونه مثبت استفاده وسی او عملی قانون د هغه په اساس واخیستل کی او د هغه د پرختونه هم استفاده وسی دا د اړیکو د ټینګوال لپاره ښه اغیزه.
افغان ولسمشر پتیرو نګدی 12 کلونو کې 15 ځله پاکستان ته سفرونه کړي خو کتون کې وایي چې لا هم پاکستان د سولې د پروسې په ګډون له افغانستان سره صادقانه همکاري او تغاړه نه دیږي. د تروریزم پر ضد د مبارزې په حق له د پاکستان لژمنو سره سره افغان حکومت تل ویلي چې د وسلوالو مخالفانو اصلي مرکزونه د پولي په هغه غاړه کې دي. له همدې عمله افغانستان تل پاکستان ملامت کړی چې له دې هیواد سره دوه ګونی سیاست پر مخ وړي. خو په دې ورستیو کې د زینو پاکستانیو چارواکو سرګندونو او کابل ته د هغوی تګ راتګ ته په اشاره داسې انګریل کیږي چې ښایي د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله سیاسي پالیسي بدله کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د راتلونکو انتخاباتو په کار کې لاسوهنه وکړي. دوی چې د سه‌شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوي وویل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات به په ښه توګه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مشرانو جرګې او شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې راتلونکو انتخابات به په شفافه توګه ترسره نشي. په دې اړه تفصیل د جمیلې ظریف په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به په شفافه او عادلانه توګه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوي وویل چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په کارونو کې مداخله وکړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتک وویل چې دوی یوه مسوده جوړه کړې چې له مخې به دولتي کارکوونکي او نور خلک د انتخاباتو په چارو کې د مداخلې حق ونه لري.
موږ د افغان چارواکو او دولتي کارکوونکو د چلند اصول تصویب کړي او په پام کې لرو چې دغه اصول په رسمي توګه ولسمشر ته ولیږو، څو د هغې لارې پر چارواکو او دولتي کارکوونکو پلی سي. د دغو اصولو له مخې هیڅ یو دولتي کارکوونکی د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنې حق نه لري.
عبدالرحمن هوتک وایي چې دغه مسوده یې تیرو انتخاباتو ته په کتو سره جوړه کړې، څو وکولی شي د انتخاباتو پر مهال د درغلیو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو پر مهال یو شمېر کسانو ادعا کوله چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلۍ موجودې وې. یو شمېر معترضو کاندیدانو څو میاشتې اعتراضونه او مظاهرې وکړې چې په پای کې د یوې ځانګړې محکمې لخوا د انتخاباتو په نتایجو کې تغیرات راغلل. په ورته وخت کې ځینې سناتوران بیا هم په انتخاباتو کې د دولت او یا نورو لوریو د مداخلې په اړه اندېښمن دي او وایي چې که د مداخلو مخه ونه نیول شي نو انتخابات به خراب نتایج ولري. د مشرانو جرګې دوو تنو غړیو ګل احمد اعظمي او بشیر احمد سمیم په دې اړه وویل:
مخکینی دورې کې په ډېره لوړه کچه باندې تقلب و، په داسې معالاتو کې چې لس نفرو رایه نه ورکړي په زرهاو رایې په صندوقو کې راغله. همدا اوس ما ته یو چا قصه وکړه، اته کار ته یو کس اخیست د ولایت په مرکز کې په ولسوالیو کې. نو د دې څخه معلوم دی چې دا اوس خموش انتظار د شفافو انتخاباتو ونه لري.
د انتخاباتو په تیر دوه درو دورو کې لبد مارغه د دې پر ځای چې د پرمختګ پر لور لاړ شو، انتخابات په پرله پسې توګه په هیواد کې د نن د ځینو کسانو او هم د یو شمېر هیوادونو لخوا چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې شکیل دي تر پښتنې لاندې راځي.
په ورته وخت کې یو بل ستونزه چې یو شمېر خلک یې په حق لاندېښنه څرګندوي د عامه پوهاوي د پروګرامونو کموالی دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین به ډاډ څرګندوي چې خلکو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو لپاره به له سیاسي ګوندونو، د مدني ټولنو له استازیو او یو شمېر قومي مشرانو نه مرسته وغواړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي چې ترسره کول یې افغان دولت ته یو لوی چیلنج بلل کیږي.
خبری مجله اوري.
آکسفام په افغانستان کې د پولیسو پلیکو کې د خزینه پولیسو د کموالي له امله اندېښنه ښودلې. دغه اداره وایي چې په افغاني ټولنه کې د خزینه پولیسو په وړاندې منفي لیدلوری او د هغوی په وړاندې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې ښځې د پولیسو لیکو ته زړه نه ښه کوي. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
په افغانستان کې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه او د شمیر د لږوالي په اړه نوې اندېښنه تسمال راپورته کیږي چې د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په تیرو دوو کلونو کې 25% لوړه شوې ده. د آکسفام ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې اوس په افغانستان کې د هرو 100,000 ښځو لپاره یوه ښځینه پولیس سته چې دوی د هغوی د ستونزو د هواري او د شکایتونو د اورېدو لپاره کافي نه بولي او زیاتوي همدا چاره د دې لامل شوی چې ښځې خپل حقونه په سمه توګه ترلاسه نه کړي. د آکسفام دغه راپور کې چې د افغان دولت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ په یوه کال کې جوړ شوی، ځینو ځنګړو ستونزو ته اشاره شوی چې ښځې د پولیسو له لیکو راګرځوي. د آکسفام د پالیسۍ او عدالت غوښتنې مشر شریف عزیزی وایي د ټولنې منفي لیدلوری د دغو ستونزو څخه یوه بیلګه ده.
د راپور موندنې ښیي چې عمده ستونزې لکه د پولیسو په لیکو کې د جذب سوو ښځو په وړاندې منفي چلند، د نارینه همکارانو لخوا جنسي ځورونې او د پولیسو سره د ښځو د کار کولو په وړاندې د ټولنې تبعیضي چلند هغه ستونزې دي چې د ښځو د جلب او جذب بهیر له خنډ سره مخامخ کوي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روانو ستونزو ته په کتو د ښځینه پولیسو شتون یو جدي ضرورت بلل کیږي، خو تر ډېره د انتقاد ګوته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته نیول کیږي چې د ښځینه پولیسو لپاره ډاډمن محیط نه دی برابر کړی. نوې شمېرې ښیي چې دا مهال د افغانستان د پولیسو په لیکو کې 150,000 کسان په دندو بوخت دي چې په هغو کې د ښځینه پولیسو شمېر شاوخوا 1500 دی چې دا 3% هم ټیټه شمېره ده. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ډلو د ښځینه پولیسو په وړاندې د ورته ستونزو یادونه کړې وه، خو د کورنیو چارو وزارت هغه انتقادونه رد کړي وه. دا ځل بیا د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د روانو ستونزو د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده.
تر اوسه پوری د دوی شمیر زیات شوی دی، دا چې 1% څخه ټیټ دغه مسله یاد شوی پراپور کې فکر نه کوم چې دا سمه وي. د دوی شمیر اوس 2200 ته رسېدلی چې دا 1% څخه زیات دی. چې موږ خپل هغه کمپاینونه شروع کړي دي، سالمه او ډېر ښه پاک محیط دوی لپاره جوړ شوی دی. د امتیازاتو څخه نیولی تر سالم محیطه پورې زمونږ تعهد اراده او ستراتیژي دا ده ترڅو د ښځو د پولیسو شمیر زیات شي او د خلکو ملاتړ ته ضرورت شته، ترڅو خلک په دې اهمیت باندې پوه شي چې ډېر ضروري دی زمونږ خوندې پولیسو کې راشي او خپل نورو خوندو ته خدمت وکړي.
افغان دولت په پام کې لري چې تر 2014 کال پورې د افغانستان د ښځینه پولیسو شمیر 5000 ته ورسوي. په همدې حال کې د اکسفام اداروي د کورنیو چارو وزارت باید د هدف ته رسیدو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې پراخ کمپاینونه وکړي. په تشکیلاتو کې د جدي اصلاحات راولي، د ښځینه پولیسو د پرمختګ او ارتقا لپاره د ډاډمنه کاري فضا رامنځته کړي او په خپلو کارونو کې د پولیسو اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکړي.
خبری مجله اوري تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري نه یاله آزاد رسنیو څخه ملاتړ ادارې په ژوندون تلویزیون د وسروال حمله له عمله اندېښنه څرګنده کړي. د دې ادارې مسؤلانو چې له رسنیو سره تاوتریخوالي کوونکي او د هغوی نه او د هغوی مجازات کول د دې ډول مجازات نه کول د دې ډول پیښو د تکرار لامل ګرځي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو محدود فرصت طلبې ډلې د شهید دونې له نوم څخه په ګټه اخیستنې پر ژوندون تلویزیون حمله کړې او دوی پرې نګدي چې دا ډول عمل تکرار کړي. په دې اړه پام کړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
پر ژوندون ټلویزیون د احمد شاه مسعود د یو شمیر پلویانو له حمله یو ورځ وروسته له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د رسنیو په برخه کې حکومت په نه پاملرنې تورن کړ. د دې ادارې اجرایوي رئیس صدیق الله توحیدی له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل تر څو د دې پیښې د عاملینو له نیولو سره په راتلونکي کې د ورته پیښو مخه ونیسي. خاغلی توحیدی د سه شنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې رسنۍ هم باید د ملي ګټو پر خلاف عمل ونه کړي.
دا د مونږ د اندېښنې وړ ده او د مونږ تقاضا د امنیتي ارګانونو او دادګۍ او قضایي ارګانونو ته غدي چې دغه عاملین باید شناسایي وشي او قانون منګولو ته وسپارل شي. اما د مونږ تقاضا د رسنۍ او د خبریالانو هم دا ده چې ملي ګټې ته پام وکړي. رسنۍ نه باید د یو قوم د بل قوم ترمنځ واټن جوړ کړي.
د ژوندون ټلویزیون مسؤلانو وویل وروسته له هغې چې د دوشنبه په ورځ د دې ټلویزیون د ودانۍ پر دیوال د احمد شاه مسعود د تصویرونو د سریښولو مخه ونیوله، وسلوالو پر ژوندون ټلویزیون حمله وکړه. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم ویل چې د دوشنبه ورځ له سهاره د احمد شاه مسعود یو شمیر پلویانو د شهید د اونۍ په پلمه له ځانه سره وسلې ګرځولې او د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې یې بې نظمۍ جوړې کړې. د کسانو چې ډیره برخه ځوانان وو د موټرو او موټر سایکلونو کاروانونه جوړ کړي وو او د استاد ربانی د حکومت بیرغونه لیکدول. داسې راپورونه هم شته چې د کسانو د کابل ښار په ځینو برخو کې خلک ډیر پتنګ کړل او حتی ځینې کسان په ناحقه ووهل. د احمد شاه مسعود بنسټ د شهید د اونۍ لمانځلو مخکې له خلکو غوښتي وو چې له بې ځایه ګرځېدو او د خلکو له تنګولو ډډه وکړي. خو د کورنۍ او چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي محدود شمیر کسانو په ښار کې د بې نظمۍ او د جوړولو هڅه کړې وه خو مخه نیول شوي.
په بعضې ځایونو کې یو څه محدود کسان ول چې د دغه ورځ په استفادې سره یو څه مزاحمتونه خلکو ته جوړ کړی وو. کوم مشکلات یې درته ویلې هلته کوم پوسترونه یا عکسونه نصبول یو تعداد کسان د هغې مخه نیول شوی دی. د خپل د کابل پولیس سرپرست قماندان هم صحیح ته لاړی د مسؤلین سره خبرې کړي ترڅو دغه مشکل ډیر لوی نشي.
تیر کال هم د شهید د اونۍ او د احمد شاه مسعود د یو لسم تلین په مراسمو کې د هغه د یو شمیر پلویانو او د کابل ښار د دشت برچی د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ نښته وشوه. راپورونه وایي چې په هغې نښته کې یو تن ووژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. څېړونکي همدې ستونزو ته په پام وایي چې یو شمیر کسان او کړۍ له مذهبي او مناسبتي ورځو څخه شخصي ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د قوم، سیمې او مذهب په نوم اختلافات او بې اتفاقي رامنځته کړي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا د امریکا نړیواله پراختیایي اداره په افغانستان کې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو له پروژې سره $14 میلیون مرسته وکړه. د دې پروژې قرارداد په کابل کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر او د یو ایس آی ډی استازي لاسلیک کړی. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
د ښځو چارو وزارت وایي چې د مور په نوم دا پروژه به په راتلونکو دریو کلونو کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې پلی شي. د ښځو چارو وزیره حسن بانو غزنفر د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د یو ایس ایډ او د ایشیا فاونډیشن له مسؤلینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دې پروژې پلی کېدل د ښځو د کاري وړتیاو د لوړونې لپاره مهم بلل کېږي. میرمن غزنفر وویل چې د دې پروژې مهم هدف چې ایشیا فاونډیشن به یې تطبیق کړي د ښځو عامه پوهونه او د ښځو چارو د ولایتي ریاستونو د ظرفیت لوړول دي.
دغه پروژه په مرکز او تر ډیره په ولایتونو کې پلی کیږي. تاسو ته معلومه ده چې عامه پوهونه د ښځو د چارو وزارت له مهمو او عمده مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي. د عامه پوهاوي دغه پروګرام به په ډیره پراخه کچه وي. کور په کور کمپاینونه، ورکشاپونه، کنفرانسونه او هم د رسنیو له لارې د ښځو د حقونو په برخه کې بیلابیل کارونه د پروژې له مهمو اهدافو څخه شمیرل کیږي او دا عمده برخې مو د مور پروژې ته ځانګړې کړې دي.
د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې دا پروژه په داسې حال کې پلی کیږي چې د 2016 کال پر اتاګ او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره یو شمېر ښځې خپل لاسر وړنو او راتلونکي وخت ته اندېښنه څرګندوي. خو له بلې خوا د امریکا متحده ایالات په کراتو دا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو اداره یو ایس ایډ اعلان وکړ چې $200 میلیون به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع او ساتنې لپاره مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د ادارې اجرایوي رئیس ویلیام هامی هم د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې دوی غواړي د ښځو لس کلنې لاسته راوړنې خوندي کړي او د ښځو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په کامیابۍ سره د مور پروژې پلی کېدل به افغان حکومت او د ښځو چارو وزارت سره مرسته وکړي تر څو په تیرو لسو کلونو کې هغه لاسته راوړنې چې ښځو درلودلې هغه ټولې وساتي او تقویه یې کړي. یو ایس ای آی ډی به په راتلونکو کلونو کې هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له بلې خوا ځینې افغان کارپوهان هم په دې نظر دي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او افغان دولت ته لازمه ده چې د دې پرمختګ ساتنه وکړي. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې هیواد اوسنی او راتلونکي حکومت پالیسۍ او پریکړې باید داسې وشي چې ښځو ته په ټولنه کې د پرمختګ زیات امکانات برابر شي.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې ووري. او سم د سوریې موضوع. سوریا چمتو شوې ده چې خپل کیمیاوي وسلې نړیوالې ټولنې ته وسپاري. ماسکو وایي چې د دې وسلو د سپارلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د او پیکینګ په دې باور دي چې د دې وسلو له سپارلو سره به په سوریه کې سوله ټینګه شي. احمد شیبر او په دې اړه روسي تحولات.
روسیا وایي نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو لپاره پر یو پلان کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سیشن بی پروس وویل ماسکو د دې موضوع پر جزئیاتو له دمشق سره خبرې کوي او په لاند راتلونکي کې به دغه پلان نورو هیوادو ته څرګند کړي. روسیه د اوس لپاره پر یو اغیزمن واضح او دقیق پلان کار کوي. موږ د اوس لپاره له سوریې سره په تماس کې یو او هیله من یو چې دغه پلان په لاند راتلونکي کې نړیوالې ټولنې ته په ډاګه کړو. موږ په چمتو شو چې پر دغه پلان د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې او د امنیت شورا د غړیو په همکارۍ خپل پلان مخته
یوسو.
د روسیې د غوړندیز چې سوریه د خپل کیمیاوي وسلې نړیوالې ټولنې ته وسپاري واشنگتن په احتیاط تایید کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې پر ورځ وویل د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه غوښتي چې د دې وړاندیز په اړه له روسیې چارواکو سره خبرې وکړي. د امنیت په شورا کې د روسیې ترڅنګ چین بل هغه هیواد دی چې د سوریې د رژیم په شار لاسټ ناتړ کوي. پیکینګ هم نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو هرکلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هونګ لی وویل موږ د روسیې د وړاندیز هر کلی او ملاتړ کوو. څومره چې دغه وړاندیز د سوریې د شخړو په راکمېدو کې مرسته کوي، په سوریا او سیمه کې به هم د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د یوې سیاسي حل لارې د پیدا کېدو لپاره هم مؤثره وړاندیز دی. نړیواله ټولنه باید دغه وړاندیز ته په مثبت نظر وګوري. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون هم د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو د وړاندیز ملاتړ کړی او تهران هم د دې وړاندیز هرکلی کړی. فرانسې، بریتانیا او جرمني بیا ویلي دي چې ورته انتظار بشو چې څه نتیجه ورکوي.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
دوستانو، تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. شپږ نیمې بجې شوې.